دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 19 بجې شوې. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغه سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. مشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیر چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. میګا اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپل وینا کې وویل د امریکا له همکارۍ سره په افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره دروغی خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما ویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دای وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي ونې به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبان او په افغانستان کې د سولې مخالفو ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع هزارګانو وژونکي لا هم نه دي نیول شوي.
2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلی دي خالصي اغان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کول شي او نه یې بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل رپورټ کې وویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهره شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامی غړي عنایت الله دا تور رد کړ. البته ویل چې د بلدیاتی ادارو نویو څوکیو لپاره د کسانو ټاکل له قانون سره سم شوی دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې دا لار وس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. جنرال امین الله امرخیل بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې پنخته کې د ځنو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو پنخته کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. د ادارې تیره ورځ وویل په جولای کې له ایران سره د شوې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوې تړون سره سم ایران باید د اورانیم غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. او د روسیې پلټونکو کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یو وړوکي ښار کې پر جمعات د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تیر ورځ وویل د پیښې تحقیقات بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. لوستاسې له رابعې اکرم خان د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپۍ او سلویښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلو روپۍ او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپۍ او بیا پیسې او په یو سل شپېته روپۍ او سلویښت پیسې. یو یورو په یو سل نولس روپۍ او پنځلس پیسې او په یو سل نولس روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپۍ او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او پنځه دېرش پیسې او په اتویش روپۍ او شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوئټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دېرش او نولس او په کوئټه کې اوویش او دیالس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واورېدل چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکای ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو اسارېدو موده غځولې ده. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د لژکیو استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې له دې د بې برخې ماشومان د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
سمو خلکو دپاره اداري او فیسیلیټیز هر څه زیات دي او موږ نابینا دپاره زموږ خاصه فیسیلیټي نشته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې پر یو کم دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوس معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد تا منگا کم از کم سلور پنجاه زره خلق بوزو یا التا احتجاج کو تا پارلیمنت مخه تا من خاموش احتجاج کو آمون با التا د ټول سیاسی جماعتونو مشرانو تا دا خواست کو چې سبا نور د فاتا خلتا سود زناور په قطار کې ما چوي عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی
هم دا اکتوبر پا یو کم دیرشم نیټا دا پارلیمان مخی تا دا قبایلو دا مستقبل دا آینی حیثیت پا لرکی دا احتجاج پا اړه دا باجولنا دا پیپلز گوند سره تعلق لرون کی دا قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
یوس منگا پا دی بانی مجبور شو دا دی سیمینارونو نراوزو دا دی بندو کمرون نراوزو دا دی پریس کانفرنسو نراوزو او برای راه سړکونو ته راوځو منګه په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر منګه قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک دپاره نه یو قانون دی هغوی ته انساني حقوق حاصل دي هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي اخر منګه قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زموږ دپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو او پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې نظر اته سوه سرتیري پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري، لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنه زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو مشر کینستون تلبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر اته سو امریکایي سرتیري پاتې کېږي. اشرف غنی بیګا وویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړي مرکز سي. هلته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز د
امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لړکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی د خبرې بیګا پر داسې مهال مشال رادیو ته وکړې چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنې وښودلې. په دې اړه تفصیل په رپورټ کې لیوډنډ دمې ورسته وره. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکه شوې ده. په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلي دي. د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائی مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوې دي. که څه هم د پاکستانی حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دهشت گردی چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه څه نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالی شیګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی. ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کار کوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونږه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او موږ ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کېږي خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دانه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیرالله پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې سوي دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلول په مظاهرو کوونکو کې یو شمیر تیره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي سوي ول نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکریټریانو دندې ورکړل سي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوی شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی و خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے دا مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو دا غی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھ رالو اپر اس خٹک سے اگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو مویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کڑے شوی سیکرٹرانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار سره جواب نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وې چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته دی اعلی مخ کې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل دا زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی کوم ریکروټمنټ شوی دی نه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم دی
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي غلام غوث مشال ریو پېښور
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوک دي
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ د کابل سیمې خیبر په لواګه کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او د کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل سي په دوی کې ځینو وویل دوی د هغې قانون مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کابل سیمو استازو د هغو سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جمع کړی دی خو بلی خوا ته د قبایلی سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي چې خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
د خیبر جن صاحب په لوړګي کې د یوې غونډې په مهال د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو امنګ دا غوړی پټه چکومه دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صبح کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پر دی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځیدل دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملای کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمه یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي اغا به د شپې تو یا یو کال بي یو عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک یی دویمه خبره دا چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکونکو یو اتحادی مشر امیر دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه موږ ځکه حمایت کوو چې څنګه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې موږ هسپتال د پیښور استعمالو موږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو موږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه موږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دي چې یو غره شو. د دې علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنټرین دي چې په 67 سال کې بونو بي زرمان داس یو ښه ګام پوښتنه کړی شوی دی دا موږ بیا هم حمایت کوو. کدای اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي دا په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان وای له ترکی سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
ویل زمون د ترکی سره ضروري تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقداماتو اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګرد په ختمو باندې خصوصا وروستو کالو کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی ته پوز نه کوي د دې تر خاطر نه پاکستان بلنه غواړي چې هغه کې تماسایل جوړ شي او کمزوري شي. نو زما په خبره پاکستان دغه
افسوس کوی شي چې بدله ګونو خلاف راو کی او دغیر د عمل زما په خیال بل پاکستان کې کومه کې بدله او ګونو پاکستان خلاف راځي بل څه قاعده ده او رايشته دی په افغانستان کې او پاکستان کې سمسه کا خود دي شته ما خاص د پاکستان خلاف کې زما په خیال باندې څه ځواب نشي کېدی او ترکی سره د صح وخت کې بدل چې کوم نه مفادو کې دي
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمی پالیسی خپلې کړې وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي نن ترکی هم په هغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه په وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي بیګا اوباما په خپل وینا کې وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي اقدامات کوي د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي همدا لامل دی چې تیر مازیګر په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وشوې د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې د لار وس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهال ویش سره سم معلومات ورکړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورید اوس په اسلام آباد تولاړ سو وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي سراج ظهیر لوستي دي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله چېرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیوخوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دې کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر کرس پانه خپل اداري پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېر غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسپ دفتر شوي ځانوجون کې حمله کې ځینې خلک مړه او جوبل شو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي
سیاسی دفتر کی موجود نہ وہ ادھر یہ مخلی کی چیز ددی نوڑان دے ہم ڈیرا غازی خان کے لوئی دھماکے شوی دی دارنگ دا پنجاب نور خارونو اور خاص طور گد صوبائی وزیر داخلہ پہجرا اٹک کے شوی حملے دا پنجاب حکومت پپالسو گوتے را پور تک کڑی ہر سو کا ویل کی گی چی اٹک دا خیبر پختونخوا سر نزدی سیما دا نو امکان دے چی وسلوال دا حق زیر آغلی وو خرستو پتا ولے گی دا چی دغ خلق دا اٹک اور پنجاب دا نور سیمو وو ادھر یہ آخر کے لیے چی پنجاب حکومت او قانون نافذ کو ان کو اداروں لپکار دی چی خپل پالیسو کی بدلون راولی او پنجاب کی دا ہم دوران کارو خلق کو پزید کاروائیانی وکڑی
دسمی حالات او دو نڑے مطبوعات
پاکستانی ڈان اورسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستانی امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته امریکایي اورسپانی واشنگتن پوسټ د افغانستان پر جنوبي شارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان اورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعال دي د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقهیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښار وستل شول هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه کمانډان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بلاخیره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال رادیو ته وویل په نښتو کې تر 150 پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي چې پکې ځینې کمانډانان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په رپورټ کې اورو.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې تیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان له غنه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي، د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان د دې دی اکمالات کی دوی تقویقی دی ترننگ مرکزون لری.
جنرال امین الله امرخیل وای تر غزنی تیر شوی دا کابل کندهار لوی لاره دا مسافر پر مخ پرانسته
داغا دی دوی داغا خطوط پا دیس مسیر که مات سول او دی پرون سالور بجو پر شاوخوا که دا مسیر طول خواسته وای دا بیگاش پر طول آغا وسایت پا دغی لارو که بند پاتی وای تا تر مقر پوری دا کابل تا داجمن
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې ابداوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږ یاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب پاچا سلمان ضعیف حالت او د ولایت او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی و، خو اوس دا هر څه ښکاره شوی دی. د خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندرۍ د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله و، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعده پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نوموړی د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کون کی بیا وای چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نو موري په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وای د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوسته چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي ناندرۍ تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د برتانیا فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونه مرکو پر اساس یو رپورت خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري له خنډ سره روانه ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فائنانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 625 په لنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په اروپا او منځنی ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته زیان رسیدلې. ایجنس وایي لامل یې دا دی چې ملګری ملتونه اوس زیاته توجه د شام بې کوره کړل سویو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې UNHCR مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نور کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. په دې اړه تفصیل له یو لنډې ادمې وروسته اورو.
رویټرز خبری ایجنس د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشته. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګرو ملتونو پر دې مجبوره کړې دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې پخوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر وه، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ سوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. د په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80 زره پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 16% کمی راغلی دی کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه, برخم لاړه, لوپټم لاړه, چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د قبایلی سیمې خیبر د باډي صفا قبیلې مشرانو ویلي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پرمځکه د سرکاري ودانۍ جوړ کړل شي. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یو جرګه وکړه چې پکې دوی د صفا قبیلې پر مځکو او دوکانونو د حکومتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انتظامیې سره د خبرو لپاره یوه شل کسیزه کمیټي جوړه کړل شوه. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي, حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس, خزینه پارک, د میونسپلای دفتر, ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي. خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت تک هم ځمکه نیولې ده, د ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکوم نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو, حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرشل ځمکه چې دا دې منه سي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کړي. سپا نور ډېرې ځمکې دي, هغه لګې بازار نه بهر وي, لګې د سایټ ته وي, لکه هغه ځمکه به هم سره آباده شي, علاقه به هم سره ترقي وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیری مشر حاجي نصیب افریدی وینا ده چې دوی له شپږو کالو راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانۍ جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دکان به پکې سي, نو دا 500 دکان به کوم باندې چې تقسیم کې کوم تقریبا 75,000 به وي, نو هغه به کې ډېره سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم دی, موږ یې کورونه روښکلې ظلم یې سره کړی. دا ظلم دا موږ کې خبره وو
د قوم سپای یو بل مشر ملک جمشید وایي چې کچري حکومت د دوی د قام پرمختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
نو موږ ته چې ټول نړۍ به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپای دا واپس لاړ شي, خپل کورونو کې آباد شي. هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي, که مطلب دا چې پرکونه جوړوي, قسم غوړي نو غیته به تیار یو. اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې د پولیټیکل انتظامی سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې,
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه, اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په خیبر پښتونخوا کې له دیده بې برخې کسان وایي زړه غواړي خپلې میندې پلرونه وویني. دوی تیر ورځ له دیده د بې برخې کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال رادیو ته وویل غواړي د شادۍ پر ورځ خپلې جامې او سینګار وویني خو نه یې سیلیدلی. البته دوی د ژوند په ډګر کې خپل ځان له نور خلکو وروسته ځکه نه بولي چې وایي د ټیکنالوژۍ په وسیله یې ژوند اسانه دی. شبیر جان ریپورٹ لري.
په پیښور کې د نابینو لپاره یو سکول کې غټه دستور شوه. په دغه دستور کې برخه اخیستونکو د سترګو نه معذوره نابینو زده کوونکو وویل چې څوک هم دوی د سترګو د نظر نه معذوره دي، خو د ژوند په زغل کې د چانزان وروسته نه ګڼي. د دغه سکول د پنځم کلاس محمد ریاض مشال لیډو ته وایي
چې کوم موبایل هم سر مونږ یوز کولای شو، لیپټاپ هم مونږ یوز کولای شو، کمپیوټر هم مونږ یوز کولای شو، ځکه چې په دې کې مونږ یو سیستم کوو. هغه ته وایي ټاکینګ پوینټ چې مونږ په کې هغه وکړو. د هغې په ذریعه باندې هر یو کم چې د کمپیوټر سره تعلق ساتي هر کار مونږ کولای شو په اسانۍ سره.
د پنځم جمعات سیما وایي چې په خپل ژوند خو خوشحاله دي، خو کله کله په خاندان کې چې خاده یا ودونه وي نو ډېر یې د زړه ارمان وي چې خپل او د نورو ملګرو سینګار او ښکلې ښکلې جامې او پیزارونه وویني او دغه رنګ په خپل لاس یې پخلی هم کولی شو.
مونږ جنکی یو، مونږ چېرته ودونو مدونو ته لاړ شو نو سمې جنکیانې وي، هغوی فیشنونه هر څه کوي او مونږ نشو کولی. او بل دا خبره ده که سمو خلکو دپاره ادارې او فیسیلیټیز هر څه زیات دي، او مونږ نابینا دپاره زمونږ خاص فیسیلیټي نشته. آج بالکل هغه د الله تعالی تقسیم وي، په هغې باندې صبر پکار دی او زه د هغې ډېره زیاته شکر گزار یم.
د دولسم کلاس محمد اسف وایي چې د مور پلار د لیدو یې غټ ارمان دی.
زه به دا ویم چې په دنیا کې ټول نه نږدې رشته چې کوم یې د مور پلار ده. بعضې شیونه وي چې هغه مونږ کله کله یا په زندګۍ کې بیا فیل کړو په مور پلار په لحاظ سره مونږ ته روزانه دوکړه چې زمونږ د مور پلار به څنګه یو بهر حال هغې سره مینه محبت چې مونږ کوم ساعتونه مونږ د هغې نه جج کوو مونږ محسوسو چې یاره زمونږ د مور پلار چې کوم په دې به چې کوم دا چهره ده دا به داسې طریقې سره وي. خو ظاهرولی نه شو، ظاهرو نه.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د خیر ښېګړې سرکاري محکمې سیکرټري سید هدایت چې د دغه دستوري ستر مېلمه وو وویل چې د دغې خلکو د نوکرو سره سره د تعلیمي ادارو او د مالي ستونزو نه ښه خبر دي او د دوی لپاره حکومت په هر ډول خپلې حلې ځلې کوي.
ایشوز ډېرې زیاتې ایشوز دي چې زمونږ وسایل دي هغه ورکار راوړو، هغه دپاره مونږ کوو، مونږ د دوی د بهترۍ دپاره هر ممکنه کوشش کوو.
د ټول پاکستان د نابینو تنظیم مشر قاري سید نور مشال لیډو ته وویل چې دوی ته په ژوند کې د ټولو غټه مسله پولیسي کچ رویه ده.
تاسو ډېر کتلي وي او ما تعلیم یافته خلکو نه اورېدلي دي چې مثلا هغوی به وایي چې دا ړوند شل ګډ کون ګونګې دا هغه الفاظ دي چې د روي هغه شروعات کوي، یعنی د مس بیهیویر چې ورته وایي چې کوم غلط رویه ده هغه شروعات کوي او په دې معنی چې کوم دی نو دا خلک ډسکرج کیږي.
د پام وړ ده چې د اکتوبر 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د سترګو معذور خلکو لپاره استعمالیدونکي د سپینې لختې یا د وایټ سټیک ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې.
د خیبر پښتونخوا په سوات سیدو شریف کې د خوراک نړیوالو ورځې په مناسبت سره د غیر حکومتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیمینار سوی چې پوهانو ویناګانې پکې کړي. د دوی په وینا د وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه رسیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلک د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړیږي.
څومره چې خلک په زموږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي، نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمیدل، په هغې کې د وزن کمیدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي یا د 50 کالو نه کم ماشومان مرګ د خوراک د کمی د وجنې کې.
د لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوي وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% به خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که مونږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافي پوټینشیل دی او هغه علاقه کې که مونږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه مونږ پوره وکړی شو.
په دغه موقع د خوراکي توکو خوندي ساتلو او ډېرې مودې لپاره استعمالولو یو شمېر سټالونه هم لګېدلي وو چې پکې سبزیانې میوې ایښودای شوې وې. په دغه کې یو سټال لګوونکي نور نبیا وایي،
مړه چې موږ سره شوه یا ټانګو چې کم شو، چې کم زموږ دلته کې ټانګو ډېر زیات ارزان یادېږي که نه، نو ټانګونه هغوی جیم جوړولی شي، د هغې نه هغې شربت جوړولی شي. دغسې چې زیاتر زموږ زنانو ته ټماټر کې ډېر زیات مسله راځي که نه، چې لکه دې سیزن کې موږ سره ټماټر شته، خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډېر زیات ګران وي او هر یو کس یې نشي اخیستی. نو هغوی ټماټر چې دی هغه ضروري نه چې کیچپ تي جوړ کړي، اسانه طریقې باندې هغې نه هغې پیسټ جوړولی شي، چټنی جوړولی شي، او بیا چې کله سیزن ختم شي نو هغوی هغه سیزن کې هغه استعمالولی شي. کم از کم 30% د خوراک کمی په دې طریقه باندې موږ پوره کولی شو.
د سیمینار مشر میلمه د سوات ضلعي ناظم محمد علی شاه او هغوی په دغه اړه وویل چې سوات کې د خوراک وسیلې ډېرې دي، خو په ښه توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي.
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي، خو دا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي. صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی.
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوي سیمینار کې د پاکستان او سوات خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې، او په کې دا خبره په ډاګه کړی شوه چې د کروندې ځمکه ختمیږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دی، او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي. Thank you.